پیژنو او له غلوی نقش نه خبره پات شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملی او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلای دی.
خغلی احمدزی زیاته کړه،
په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي، او دا ثابته شوې ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانی ولی تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلي نقش لوبولی دی. او په دې چاره کې فارابي، خوارزمي، ابو ریحان، ابن سینا او لوغبیک داسې ونډه لرلې چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیته کم نه دي. د ابن سینا آثار د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمي د عصري الجبر بنیاد کېښود. په هغو وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کېږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي، او د دنیا لومړنی بشر پوه او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې اولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغې علمي مرکز دغه کارونو ته ادامه ورکړه، کپلر ته الهام ورکړ، او ان کپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلې کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډېر ګټور وباله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد.
افغانستان که په لومړی ځل د ازبکی ادبیاتو دیپارتمنت په 1922 کال کې د ادبیاتو او بشری علومو د پوهنځي په چوکاټ کې جوړ سو، او اوس د بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په ادارو کې د ازبکی دیپارتمنټونه شته چې په سلګونو نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې چې د ادبیاتو او تاریخ ګڼو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسي جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعاتو کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوي وکړي.
تیرونه په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنی یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوي کتاب خبرې وشوې. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې، او ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد ستروالی په دې کې دی چې تلې د خاکساری جامه اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولی کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او د ادبي خدمتګاری لپاره دی وزګار دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د دې په باب سره شروع کوي. نو د دیار لسودری اویا کال نه شروع کی کد دز دا اوس کما کما جامه دا کما ویاړ دے اغلا ما غزا شروع کی.
ورسته د هیوا تکړه شاعر، لیکوال او د سیمایزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنی او د شالید په اړه وغږید. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوانه په یو شمېر هیوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدی چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې، او ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شي. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایگوسنتریک نه دی، یعنی ځان محور نه دی. که داسې ووایم،
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ صمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې، او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یې وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغېز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده، او هره پیخه د لپاره کده یو شاګرد دی ولی چې بکسیا شاته پرته ده او یو ځای کې مخې ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوې دا د لپاره موضوع ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوالو شاعرانو د باز خاطري اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د کوټه د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له شاغلي تریر سره مرکه کړې ده. د شاغلي تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوو. د مرکه په سر کې شاغلي تریر خپل یو غزل راوړی.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مزکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بے د پتې بے د نامې یو ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چنمر د سباون دی یا شاید چې زه یم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوا چا د معجزه ګڼلی، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بېش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسې د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وې. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر وو که نه؟ په پښتو کې مو شاعري ډېره لوستې ده.
ګوره، د شاعري په کم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل شاعر چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي، نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیات څخه بیخي زیات کار اخستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدود لفظیاتو څخه ډېر زیات کار دا اخستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایا یا متخیله ورته ووایا، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادی شیان نه دي. هو، په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کیدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر ژبه باید له عامې ژبې بېله وي، یعنی کوم توری چې په لغت کې کومه معنا لري په شعر کې باید هغه معنا هغه مفهوم بدل کړي، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کړي. خو دا خبره له دې خبرې سره آیا موافق نه یاست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسي، د فکر خبره وسي؟
ګوره، دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کوم شاید چې ته معروض وایې، احساس وای، دا احساس لکم زیرا زی پا دغا باندی دا معروض اثر نی. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی خلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر جلا کوي. یو سړی ډایرکټ تمعروض خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی کئی اگر د مابین وسیلہ کلام نہ رہی ادب کے تکتا وسیلہ اباسے نو ادب و صحافت کے سفر حد فاصل وہ سنگا معلوم ہے حد فاصل دا لنکیج دی صحافت ہم دماروز اظہار کی خود ڈائریکٹ کی میڈیا ہم دماروز اظہار کی خود ڈائریکٹ کی ادب ہم دماروز اظہار کی خود پدغ وسیلہ ہے
دغ غزل چمرتو ول دغ استاد د پشتو مجموعه شعرونو د پشتو شعرونو مجموعه ترتیب سوی د څومره شعرونو لیکل دي
چې ما کوم شاند مجموعه د پاره منتخب کړی دي هغه 50 دي ټوټل غزل او نظمونه او دا منتخب شاند او دغه مل وکافي زو
دا مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دي نو مې ما منتخب کړی دي بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله اله پات
نو به چې شو
صحیفه د اوبو
دغه نوم ولې ورکړ
دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري مثلا زه پیغمبر یم د غم د کلم را پرښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو نو دا د غم چې کم کلم را ده او دا هغه چې کم مانویت دی یا غم د کلم را د پیغمبر چې کم مانویت دی دا د ادب پوره روایت دی او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه صحیفه د اوبو په حواله دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی دا هم د په ادبی تاریخ کې په ادبی روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده د ادبی شخصیت یا د ادب د منشور په حواله چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائنات دی المیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی یو ارتقا یو بدلون غواړي نو ځکه زما خیال دادی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبی تاریخ یو څه خوند پکې دی یو رنگ پکې دی یو د ادبی تاریخ یو استعاره ده ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي نستا افلاک زمش په سرو دی آینه د اوبو ګورم په څنګ کې د کوتر او فرشته د اوبو زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس ته د نظر په لاس فنا کړی دایره د اوبو او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلې اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکي سلسلې د اوبو او مځکه خلاص ستوري سپوږمۍ شپه ریګستان او هوا یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو زه له کنانه تر زمزمه پورې ځم او راځم زه په اوبو کې طے کوم فاصلې د اوبو او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټکرۍ اوف چې په ما دي تیرې سوې واهمې د اوبو او زه پیغمبر یمه د غم د قلمرو په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفې د اوبو
تاسو په اردو کې د نوي ادبي تیوري په اړه یو ډیر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبر وکم یا د پښتو لیکونکي لیکوال دی چې هغوی د ډیرو لیکوالو لوستی آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډیر کار کړی دی په اردو کې مطالعه ډیره کړې چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ
کارونه خو ډیر راته ګوري زړه مو هم ډیر ورته غواړي چې ډیر کار وکم اوس ما یو کتاب شروع کړی دی ادب تنقید او تھیوری دا تقریبا په لس مقالو مشتمل یو کتاب دی دا هم په اردو کې دی خو زه دا اراده لرم چې زه یې څنګه مکمل کوم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله په دغه کې د ادب په حواله چې اول ورځ تر نن پورې چې کوم مباحث دي دا هغه خلاصه هم ست په هغه باندې بحث هم ست او د روان وخت د پاره په تنقید کې موږ د پاره کم لار ست یا کم لار باید چې داسې دا باید چې موږ خپل کو یا زموږ اطمینان د پاره زیات ضروری ده دا هغه په حواله اشاره هم ست دا بو نه صرف خالی د پښتو ادب د پاره د اردو ادب د پاره د بلوچستان د پاره دا بو کله هم ادب د پاره بو ان شاء الله د تنقید په حواله یو نوې منشوري که خدای کړی
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي لاره له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي د نثر اصناف هم راغلي دي خو څه فکر کوي د تیوري یا د فکر په لحاظ ولې اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی
یو خوب د مطالعه رجحان چې دی هغه د شیانو تعین تعین کوي، د نظریو تعین کوي، د علم تعین کوي، د پرمختګ تعین کوي. پښتانه چې دي هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري، خو په دغه حواله ډیر کار هم کړی دی. خو دا علمي اړخ چې دی، خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله، یو خو تحقیق دی چې ډیر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دي، او ټریش چې ورته وایي کنه، مرده ادب، دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دي. د زر صفو کتابونه هم را روان دي، د 2000 صفو کتابونه هم را روان دي، او دغه رنګه
قلمي نسخې لخوا